پنځمبه د 2018 کال د سپتمبر 9 دلته په پراګ کې د سهار 9 او په پیښور کې د غرمې 12 بجې په روانه خبري غړې کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان پښتونخوا او نړۍ په اړه بیلابیل مهم رپورټونه درته لرو چې له خبرونو وروسته درته وړاندې کوو. زما همکار شاهین بنیاری دلته په سټوډیو کې را سره دی، تاسو ته د دې مهال خبرونه وړاندې کوي.
تلمه شاید دی وخت مهم خبرونه کې دی شي. په اسلام آباد کې د نومبر میاشتې لوی سار کانفرنس د ځل ونی شي، ځکه چې د سیمې ډیرو هیوادونو پکې د ګډون نه کولو خبره کړې ده. نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د حزب اسلامي سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری خبرداري ورکړي چې تر ماسکو پر حلب خار بمباری نه ودري نو له روسیې سره به د شام په برخه کې ټول همکاري وځنډي. د خبرونو تفصیل کې د شي په اسلام آباد کې د نومبر میاشتې لوی سار کانفرنس د ځل ونی شي، ځکه چې د سیمې ډېر هیوادونو پکې د ګډون نه کولو خبر ورکړی دی. د بنگلاديش د بارنو چارو مرستیال وزیر شهریار عالم پرون اے پی خبری ایجنس ته تایید کړی چې دوی په دغه کانفرنس کې برخه نه اخلي. د هند تر بایکاټ وروسته هندي مطبوعاتو لیکلي چې افغانستان او بوټان هم دې غونډې له ناراضي. د هند بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ په خبر پاڼه کې وویل په سرحدي سیمو کې د ترهګرو بریدونو د سیمه ییز همکارۍ سازمان په غړیو هیوادونو کې د لاسوهنې له امله په اسلام آباد کې غونډې نه شي ورتلې. هند او افغانستان پر پاکستان تور پورې کوي چې د ترهګرو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې اسلام آباد د سولې ټینګښت ژمن دی. د هندو ورځپاڼې د سارک هیوادونو اوسنۍ مشرتابه نیپال د یو چارواکي له خولې لیکلي دي چې که څلور هیوادونه کانفرنس ته نه ورځي نو کېدای شي سږ کال د سارک غونډه هړونه شي. د متضادو راپورونو پر اساس امکان ښودل کېږي چې په مشرقي افغانستان کې د امریکا د یو بې پایلټ الوتکې په برید کې عادي وګړي وژل شوي دي. د ننګرهار د خلکو یو استازي اسمت الله شینواري اے پی خبري ایجنس ته ویلي دي چې د سپتمبر په 28 نیټه په یو کور د ډرون په برید کې لږ تر لږه 14 عادي وګړي وژل شوي دي. دا کسان د یو ځایي قبایلي مشر د حج نه د راستنېدو په موخه راټول شوي وو. نوموړي زیاته کړې ده چې په دغه برید کې قبایلي مشر او 11 نور کسان ټپیان شوي هم دي. خبري ایجنس د ځایي پولیسو د مشر محمد علي لخلي لیکلي دي چې په برید کې 13 کسان وژل شوي دي، چې پکې 15 د اسلامي دولت ډلې وسلوال او 3 عادي وګړي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د ننګرهار په اچین کې د ډرون برید پخلی کړی دی او ویلي دي چې په برید کې د عادي وګړو د وژنې پلټنې کوي. او دا تازه خبر دی اوریدونکو چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د حزب اسلامي سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی. په دغه اړه په ارګ کې یو مهم غونډه دوام لري. په نور معلومات به درته په روانه خبرونه کې درکو. بلخوا د افغانستان د علماو سراسري شورا د دولت په ټولو مخالف وسلوالو غږ کړی دی چې د حزب اسلامي په څیر د سولې له بهیر سره یوځای شي. د علماو شورا غړیو د چهارشنبې په مازیګر په ارګ کې له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د تړون د لاسلیک کېدو ملاتړ وکړو. د علماو شورا په خپل اعلامیه کې چې د ولسمشر مخې ته ولوسته له دولت مخالفه وسلوالو وغوښتل چې د حزب اسلامي په څیر د بین الافغاني مذاکرو له لارې له شته فرصتونو ګټه واخلي او ستونزې هوارې کړي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری خبرداري ورکړي چې چرته ماسکو د غم لاټړې هیواد شام پر حلب خار بمباری نه ودري نو له روسیې سره به د شام په برخه کې ټول همکاري وځنډي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې جان کیری د خبرداري خپل روسی سیال سرګی لاوروب ته د چهارشنبې په ورځ د ټلیفوني مکالمې پر مهال ورکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروب کیری ته ویلي دي چې واشنگټن دی د ترهګرو ډلو د شام د واکمن بشر الاسد د مخالفینو د جدا جدا پیژندنې لپاره خپلې ذمہ واری پوره کړي. کانګرس د امریکا د ولسمشر له پریکړې سره مخالفت کړی دی. د امریکا ولسمشر د کانګرس هغه مجوزه قانون رد کړی و چې پکې ویل شوی و چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د ولسمې نیټې قربانیان دی له سعودي عربستان تاوان وغواړي. د کانګرس دواړو خونو پرون د اوباما له ویټو سره مخالفت کړی دی. دا د اوباما د ولسمشرۍ په نږدې 8 کلونو کې لومړی ځل دی چې کانګرس د دو ویټو شوې پریکړه رد کړې ده. په کانګرس کې د ریپبلیکن او ډیموکراتیک ګوندونو غړیو د اوباما له پریکړې سره د مخالفت نه وروسته دا بل اوس په قانون بدل شوی دی. دا پریکړه اوباما په منځني ختیځ کې داغه د پیاوړي اتحادي سعودي عربستان لپاره یو سخت گزار دی. د امریکا د دفاع وزیر ایشت کارټر وایي چې په سلګونو نور امریکایي پوځیان به عراق ته واستوي. ایش کارټر د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا پوځیان به د اسلامي دولت د ډلې د موصل په بیرته نیولو کې له عراقي او کرد ځواکونو سره مرسته کوي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي دي چې 415 نور پوځیان به عراق ته لاړ شي. موصل د عراق دریم لوی ښار دی چې د تیر سه باندې یو کال راهیسې د اسلامي دولت وسلوالو نیولې دی. سپینه مانه وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اسرائیل د ولسمشر شیمون پیرز د تدفین په مراسمو کې برخه اخلي. د سپینه مانه ویان جوش ارنست وایي باراک اوباما به نن له واشنگتن نه اسرائیل ته سفر وکړي او د جمعې په ورځ به وروسته تر دې بیرته امریکا ته ستون شي چې شیمون پیرز خاورو ته وسپارل شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په مرکز ډاکا کې د بنگلاديش ملي ټیم ته پرون په 2 وکټو ماتې ورکړې ده. محمد نبی د لوبې غوره لوبغاړی شو، د 2 وکټې واخیستې او 9 سلویخت منډې جوړ کړې. له بنگلاديش سره د افغانستان درېمه یو ورځنۍ لوبه د شنبې په ورځ ده. هر ټیم کې دا لوبه وګټله د دې لړۍ کبا ترلاسه کړي. دغه د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال سراج ظهیر وړاندې.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ شل پیسې غستل کیږي او په 1.50 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.46 روپۍ شپېته پیسې او په 1.19 روپۍ لس پیسې. یو پاؤنډ په 1.45 روپۍ او یا پیسې او په 1.46 روپۍ سلویخ پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ سلویخ پیسې او په 23 روپۍ شپېته پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ شپېته پیسې او په 20 روپۍ اتیا پیسې. او یو افغانی په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او 298 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 300 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 15، بنو کې 20 او 22 او کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
سموګاګ د مشال رادیو نور 12 بجې او 8 منټې دی. په روانه خبرونه کې به ووري. افغان ولسمشر او د حزب اسلامي مشر د سولې سند لاسلیک کړ. په دې موقع د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار داسې وویل:
د روان بحران د پای ته رسولو لپاره یو بل ته ضروري لاس ورکړه. جنگ او سوله مو باید په ګټه.
په اسلام آباد کې د سارک راتلونکي غونډه د ځنډ ښکار ده. په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو برید کې مرګ ژوبلا اوختي. عوامي نېشنل ګوند د چین پاکستان اقتصادي لارې خلاف مظاهره کوي.
بی سی پیک متعلق 28 مئی 2015 کی وزیر اعظم نواز شریف دا آل پارٹی کانفرنس کے وعدہ کړی و چې زبر د امر غیر بیروت مخکومه نو تر اوسه پورې پاغي کې سکارونه شو.
د شبقدر نه د افغان کډوالو ستنیدنه روانه ده او د خوست مشرانو هم د سولې د پروسې هرکلی کړی او دا نور او نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدل شي. څو شېبې وړاندې د افغانستان په مرکز کابل کې د سولې هغه سند لاسلیک شو چې له ډېره وخته په کار روان و. په دې موقع د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویډیو لارې باندې خبرې وکړلې او همدارنګه د سولې سند یې لاسلیک کړ. افغان ولسمشر هم په ارګ کې غونډې ته وینا وکړله او د سولې سند یې لاسلیک کړ. په دې موقع افغان ولسمشر محمد اشرف غنی داسې وویل:
ډېر خوشاله نن ورځ په یوه ډیره بختوره غونډه کې د سوله په غونډه کې په یو داسې مناسبت راټول شوي یو چې د افغانستان د خلکو آرزو ده د افغانستان د خلکو د اجماع خبره ده د افغانستان د خلکو لسوکالی او د افغانستان لثبات او عزت او ترقی سره مربوطه موضوع ده. سوله د خدای جل شانه امر ده او پخپله اسلام کلم د اسلام کلمه د سلام لکلمه سره چې د سولې او قراری معنا ورکوي ارتباط. نن موږ د حزب اسلامي لقدرمن مشر حکمتیار صاحب سره د سولې د تلون د لاسلیک په غونډه کې راټول شوي. د سپېڅلې اسلامي ملي او انساني مقصد ته د رسېدو لپاره هڅه آسانه نه وه. لکه څنګه چې حکمتیار صاحب په خپله وینا کې وویل، سوله تر جنگ ګران کار نه وي نو آسانه هم نه.
بل پلو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې ډیره موده پس د ویډیو د لارې په سکرین ښکاره شو، د په ټولو ډلو غږ وکړ چې د سولې پروسه کې د ګډون وکړي. ده وویل چې سوله او جنگ باید د افغانانو یو سنګر وي. د نور څه ویل وبرو
ټول افغانانو مخصوصا هغو ته چې د هیواد خپلواکي او خپلواک افغانستان کې د ولس د خوښې اسلامي حکومت غواړي، بلنه ورکوو چې راشي د روان بحران د پای ته رسولو لپاره یو بل ته ضروري لاس ورکړو. جنگ او سوله مو باید په ګټه وي. جنگ د جنګ غوښتونکو سره او سوله وروري خپلو منځونو کې. افغانستان د ټولو غرونو قومونو ګډ کور وګڼو، د پردیو د لاسوهنو مخه ونیسو.
د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار غږ مورید. په همدې موضوع د نورو خبرو لپاره ورزو په کابل کې زمونږ همکار نسیم شفق را سره د ټلیفون په کرخه ده. شفق صاحب که مهرباني وکړئ اوریدونکو ته په ارګ کې د جوړې شوې غونډې د سولې په سند باندې چې لاسلیک کې د نور جزئیات کا اوریدونکو سره تاسو شریک کړئ.
بله، السلام علیکم تاسو او د مشال راډیو ټولو ګرانو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، څو دقیقې مخکې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې سند لاسلیک شو. ولسمشر غنی دا سند په داسې حال کې لاسلیک کړ چې شاوخوا ته نور سیاسي سیرې لکه پخوانی ولسمشر حامد کرزای، د مرستیال سرور دانش، دغه راز عبدالله اجرایه رئیس، او یو شمېر نور سیاسي او پخواني جهادي مشران هم راټولو. یعنې په یو ډول یو خوده چې په سوله کې ټول سره یو یو او ټول دغه سوله غواړو او په متحد ډول غواړو. او د اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم د ویډیو کانفرنس لاره یو اوګده وینا واوروله او وروسته لغنه بیا د سند لاسلیک کړ. د حکمتیار په خبرو کې ډېر موضوعګانې شامل وي، خو ډېر عمده یې دا و چې یو دا چې سوله تر جنگ بهتره ده، که څه هم سخته ده، باید د سوله لاره غوره کو، او بل په وسلوالو نورو طالب مخالفینو لکه طالبان او داسې نورې ډلې لکه قنی شبکه په دوی غږ وکړ چې له جنگ نه سوله ښه ده، او له هغه کسانو سره چې جنگ د مونږ په ضد غواړي جنگ به کوو، ولې په خپل منځ کې به سوله کوو. ولسمشر غنی هم د سولې موضوع ته ډېر اشاره وکړله او ویې ویل چې بین الافغاني مذاکرات نتیجه ورکوي او مونږ به د دې لپاره کوشش کوو، او هلې ځلې هم دا دي چې د سولې له لارې نور مخالفین هم دولت سره یو ځای کو. او ټینګار یې وکړ چې اوس باید انرژي له حزب اسلامي سره د سولې د سند په عملي کولو باندې مصرف شي.
شفق صاحب، په داسې مطبوعاتو ته داسې معلومات ورکړل شوي چې په خپله د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به کله کابل ته ستنېږي، په دې اړه هم څه خبرې شوې دي؟ حکومتي چارواکو رسنیو ته څه معلومات ورکړي؟
په دې اړه خو تبصیری ډېرې کېږي چې حتی ځینې داسې تبصیرې هم کېږي چې دای په کابل کې دی. ولې دقیقا تر اوسه پورې څومره چې موږ معلومات لرو، او د حزب اسلامي د سولې د مرکچي پلاوي سره مو خبرې کړي دي، هغه وایي چې حکمتیار صاحب په افغانستان کې بلې جای نه ښیي. اما څه چې مهمه ده، هغه دا ده چې حکمتیار به هغه وخت کابل ته راځي چې د نړیوال تورلس څخه هغه نوم لري شي، او دا یو بیا کابل ته راځي. دقیقا وخت نه دی معلوم، خو داسې ګنګوسی شته چې کېدای شي ښاغلی حکمتیار تیر ژر کابل ته راځي.
ډیره زیات مننه. په کابل کې زموږ همکار نسیم شفاق په ارګ کې جوړ شوې د غونډې ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د خبره هم وکړله چې حکمتیار صاحب په داسې وخت کې د حکومت سره د سولې سند لاسلیک کړی چې هیواد د یو بحراني حالت سره مخامخ دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن نشون د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
کیدای شي په اسلام آباد کې د نومبر په میاشت کې د سارک غونډه ونشي ځکه چې د سیمې یو شمېر هیوادونو پکې د ګډون نه کولو خبر ورکړې. د هند تر بایکاټ وروسته هندي مطبوعاتو لیکلي چې افغانستان او بوتان هم په دغه کانفرنس کې برخه نه اخلي. نور حال له اسلام آباد رابع اکرم خان را کوي.
پړومبې هند او بیا د نورو درې ملکونو په شمول د سارک سرمشریزه غونډه کې د ګډون د انکار نه پس نومبر په میاشت اسلام آباد کې کیدونکې د یاد تنظیم نولسمه غونډه د ځنډېدو امکان دی. د هند نه علاوه بنگلادیش، افغانستان او بوتان هم انکار کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو د پاکستان وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سرتاج الحسن تخلی وایي چې هند د ګډون نه کولو له وجې د سارک سرمشریزه غونډه د ځنډېدو امکان دی، خو سارک سیکرټریټ لخوا حکومت ته په باضابطه توګه اطلاع نه ده ورکړی شوې. سرتاج الحسن په وینا چې د سارک د سرونو مطابق که یو ملک هم د برخه اخستونه انکار وکړي نو بیا غونډه نه کیږي. د زیاته کړه چې په ماضي کې هم د هند له وجې څلور ځلې د سر غونډه ځنډول شوې ده. بل خو د پاکستان د خارجه چارو وزارت بیان نفیس زکریا د ټویټ تر مخه چې د هند لخوا د سر په غونډو کې مخکې هم داسې خنډونه جوړ کړی شوي دي. نفیس زکریا په وینا چې هند په کشمیر کې د روان ظلمونو په اړه د نړۍ توجه لرې کول غواړي. له دې علاوه تېره ورځ وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو اعلی سطحې غونډه وشوه. وزیر اعظم نواز شریف په دې غونډه کې وویل چې د اوبو د تقسیم د سند معاهده پاکستان او هند ترمنځ اتفاقی رای سره شوی و او یو ملک هم په یک طرفه توګه خپل ځان له دې معاهدې نشي وستلی. وزیر اعظم وویل چې د هند د اشتعال باوجود پاکستان د تحمل مظاهره کړې ده او د پورم نه جنوب ایشیا لپاره خپل کوششونه کوي. د دوړ ملکونو ترمنځ د سنتاس معاهده کال 1980 کې نړیوال بینک کړی و. واضح دی چې د کشمیر د اوړي د بریټ نه پس د هند لخوا په سنتاس معاهده د بیا خبر کولو انډیا ورکړی شوی و او د هند د انګریزي ژبې ورځپاڼې هندو تر مخه چې هند د معاهده سنډول غواړي خو پاکستان بیا ویلی وو چې پاکستان ته د هند دا فشار قبول نه دی او دا معامله به نړیوال بینک او نړیوال عدالت ته وړي. د سنتاس معاهده تر مخه سوتلج، بیاس او پرابی دریابونو د هند حق دی او په چناب سند او په جهلم د پاکستان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي په بمی برید کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی دی او درې نور ټپیان شوي دي. بخښنه غواړو، دا د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې دغه برید ترسره شوی دی. تر اوسه چا د برید ذمهواري نه ده قبوله کړې. زموږ همکار سیلاب مسعود پی رپورټ لري.
په ډېر اسماعیل خان واڼه کښې د خفیه ادارو چارواکیو ځایي قبایلیانو د ږغ ریکارډ کولو او نومونو نه جوتولو په لحاظ مشال ریډیو ته وښولي دي چې تېره ورځ مازدیګر مال ناوخته د واڼه سب ډویژن تحصیل توی خوله کښې د سړک په غاړه شخ بم وچاودېده چې په کوم باندې په لارې روان د سویلي وزیرستان د ملیشۍ یو ګاډی په نقشه کړای شه چې په نتیجه کښې یې په ګاډي کښې سواره درې سرتېري پر هر ژلی او یو ووژلی شه. د غو ذرایع دا هم وویل چې پر هر ژلی سرتېري د مرهم پټۍ د پاره سمدستي په واڼه کښې د ملیشۍ هسپتال ته ولېږدول شول چې په کوم کښې د یو سرتېري حالت اندېښمند وښولی شي. د دغې پېښې او په پېښه کښې د مرګ ژوبلې پړه یا چا هم منلې نه ده. دا دې هم یادوي چې د روانې میاشتې په دوران کښې دغه دریمه بمی چاودنه ده چې د واڼه په سب ډویژن کښې وشوله او په دغه چاودنو کښې په یوه چاودنه هغه کسه په خپله الوتی مړ شوی و چې کوم د سړک په غاړې په مځکې کښې بم خوندي کاوه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
عوامی نیشنل ګوند وایي چې حکومت د بار بار وعدو باوجود د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي لاره کې خپله برخه نه ده ورکړل شوې او ټول پرمختیایي کارونه په پنجاب صوبه کې کیږي. د ګوند ویان زاهد خان ویلي دي د راتلونکي میاشتې په څلورمه نیټه به په پېښور، اسلام آباد، کراچۍ او کوټه کې په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کوي. له اسلام آباد پر احمد الله راپور لري.
مشال ریڈیو سره په خبرو کې د عوامي نیشنل ګوند ویان زاهد خان وینا وا چې چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې په حق لای ګوند تیر کال په اسلام آباد او کوټه کې دوه ټول ګوندیزي غونډې را بللې وي. د ترڅنګ د ګوند مشر اسفندیار ولی خان یې د وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات وکړو او په هر موقع حکومت ورته دا باور ورکړو چوډمبې به په غربي سړک کار شروع کولو سره سره په خیبر پښتونخوا کې به صنعتي زونونه او د توانایي په منصوبو به کار پیلوي. خو دومره موده تیرېدو باوجود تروسه حکومت خپل ایو وعده هم پورا نکړه. د نوموړي په وینا چې ګوند یې فیصله کړې چې د ملک په مختلفو برخو کې به احتجاجي مظاهره شروع کوي او د لړکی باډومبۍ مظاهره د راتلونکو میاشتې په څلورم نیټه په پېښور، اسلام آباد، کراچۍ او کوټه کې کوي او که حکومت یې بیا هم غوښتنې نه مني نو دا مظاهره به وخت پر وخت جاری وي.
د سپیک متعلق 28 مئی 2015 کې وزیر اعظم نواز شریف د آل پارټي کانفرنس کې وعده کړی و چې زبر د مغربي بیروت کومه نو تر اوسه پورې په هغه کې څه کار ونه شو. چې کوم ایسټرن روټ چې دوی ته جوړ کړی دا یو روټ و. نن په هغه باندې کار هم روان دی. هلته انرژي پلانټونه هم لګي، انډسټریز زونز هم شروع شوي دي. نو عوامي نیشنل پارټۍ دا فیصله وکړه چې وزیر اعظم په خپلو هغه وعدو کې تر اوسه پورې ناکام شو، په څلورم تاریخ به مظاهره کوي او دا احتجاج به نوټ کوي. ولې چې سپیک یو ډېر ښه منصوبه ده چې حکمرانان په دې ضد شوي دي چې دا بیا یو متنازع جوړوي نو موږ په دې کې څه کولی شو.
د عوامي نیشنل ګوند د احتجاجي مظاهرو په حق لا د پاکستان کې انصاف د صوبائی اسمبلی غړی شاه فرمان وایي چې یاد ګوند په دې پروژه سیاست کوي.
سی پیک نور افیکټیو کول دی دا یو خبره ده او سی پیک ایسارول دی دا دویمه خبره ده. سی پیک که څوک یو منټ لم ایساری لري ته موږ تیار نه یو. د صوبی چې کوم خبره ده هغه موږ بالکل کوو. کله چې صوبائی حکومت په هغه باندې کار کوو یا زموږ د فیډرل ګورنمنټ سره کوم خبره وه نو بای کې خو موږ سره دینه پارټیسپیټ کړل او نه اسفندیار خان دایي خبرې چې تایید کړو نو زما دا کار دی چې یو شی فایده مند دی او دا غي سجستیفیکیشن خو ډېره ښه خبره ده. او کنه اسی څوک په پالیټکس کې او سیریس نه وي او اسی د سی پیک په لاره کې اسی هارډل
د حکمران ګوند د خامی اسمبلی غړی عباد الله وایي چې حکومت خود تیر څه وخت راهسې په غربي سړک کار شروع کړی دی او نه پوهیږي چې اپوزیشن ګوند ولې مظاهره کول غواړي.
مغربی روډ وایي څه ته مغربی روډ د حسن ابدال نه ورډ کوهستان جیبي پورې دا انډر کنسټرکشن دی. مغربی روډ د حسن ابدال نه د ډی اے خانه پورې ټینډر فلوټ شوی دی. د دې نه علاوه اکنامک زون سی دی هغه تر اوسه پورې یو هم لا نه دی ډیسایډ شوی او ڈیسیشن لا دے کہ منگوا ہر پروینس تا ایٹ لیسٹ یو اکنامک زون پر فرسٹ فیس کے ورک بل دلتی ڈرائی پورٹ ڈیسائڈ چے غم پا کے پی کی دے حویلی دے تہران میں جو کم جائے کی دے سے مسنگ کی گی چیز دا خبر آنر کی گی دا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ دے بل زیو مطلع کری دے.
دا پختونخوا اولسی تحریک مشر ڈاکٹر سید عالم محسود وائی
وفاقی حکومت چے سوائی دا دے پختونوں او دے بلوچو پسترگو کے شگیا چی دے حویلی ڈرائی پورٹ دے دے پارا دے چے دے چین نا چے کم ریلوے رازی اب پتنگا پٹڑے بندی نو ڈرائی پورٹ بدے دے وی چے اغین با سامان کزیگی او بیا بدلتا دا نور ریلوے تا ورخی جید. مغربی روڈ چے کم اتفاق رائے شو انشتا پنکشو کے انشتا پا دے بجٹ کے این پی چے سوائی داغا دیر لیٹ وائی او دیر کم غواڑی گو سم وفاق کدا وائی چے زوا منصوبے روستو در کوم نو دے چے کم دا لزل لیکل اکڑ دا دروغ شو نو دا چے اندہ کم رتا وائی دا پا سمرا دروغ وی.
یاد دیوی چے دا تیر کال پا اپریل میاش کے دا چین صدر او دا پاکستان وزیر اعظم پا اسلام آباد کی قریباً دا شپک چلویخ ارب ڈالر و مالیت منصوبے لاسلیک کڑی چې پکې د نورو ترڅنګ د اقتصادي راهداري منصوبه هم شامل و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د شبقدر د مونډا کډوالو کیم نه هم د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو لړۍ دوام لري. تر اوسه له دغه کیم په درویش ډېرې کورنۍ افغانستان ته رسېدلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د مونډا کیم د چارواکو په وینا چې په دغه کیم کې د راجستر کډوالو شمیره 2500 پورې ده. په دغه کیم کې لا هم یو شمیر کډوال میشتي او تابع کوي چې ګنې په لنډ ورځو کې به افغانستان ته لاړ شي. زموږ همکار شاه نواز ترکزی په ریپورت لري.
په دغه پاتې شوي کډوالو کې د زیاتره ولس افغان رجستریشن کارتونه هم نشته.
مانو مرجان ده جای می ګلدره او شکردره می اثری په تورخم کې وای په سپورت دلاره ما هغه چې په لوګر او په ګردیز په خوست راغلم روپۍ مې نس کلاړي چې څو روپۍ هغه پاک لاړي اوس دلته کنډوالې دي ای چی نشته زمنه مې پیسې شته نه خرچه راسره شته چې زه په څه رقم لاړ شم.
او هم د کامې ولسوالۍ اوسېدونکي یو بل سپینګری چې د هغه نوم هم مرجان دی وای چې د هغه له کډوالۍ وړاندې هم په افغانستان کې خپله ځمکه نه وه او اوس که لاړ هم شي نو په ډاګه به دېره کېږي. یو تن چې سفیر جان نومېږي وای چې د گوشتې ولسوالۍ سره تړاو لري او دې زیاتوي چې د هغه سره مهاجر کارت نشته نو د هغه سره کوم امداد هم نه کیږي. او دی وای چې د هغه سره د کرای پیسې نشته نو خپل یو خرګاډی لري او هم په دغه ګاډی کې به کډه وړي.
کډه دا خرګاډی کې سومه بس یو شپایو دي کې یو شپبل دي کې یو شپبل دي کې بس خدای مهربان دی ان شاء الله چې الله ستورز کې هور وسو گوشتا کې زیات نشته کنه چې دا به هره وسو غاړه کې بړو دلته به دکان سره به خاله کې دلته مو ادمو کو بچی مې مو شو یشبک مې بچی دې زایم.
انور خان نومې د جلال آباد وسیدونکو وای چې هغه اته ډیر شکلونه مونډه کم کې ژوند وک او نن مازیګر به افغانستان تر وانیږي.
دا خو زمونږ مرکز زور ازو به زخه زمونږ ورونه دي دلته سلوي خاله شوې دي او ټول خلک ولې خوشاله دي او مکسر ډیر ښه وخت پاس کړی دی.
بل خو د اقوام متحده د کډوالو لپاره اداره یا یو ان ایچ سی آر د مونډې د کین چارواکي جمعه رحمان وای چې هغه کډوالو ته پیسې نه ورکول کیږي چې لوړان دي مهاجر کارت نوی جوړ کړي. او زیاته کړه چې په دې کډوالو کې زیاتره د ناصرو قام شکردری ګلدری کامی او د گوشتی د ولسوالیو کډه شامل دي. شانواز ترغزی مشال ریډیو مونډه.
الطاله شمالي وزیرستان به ځای شوی خلک وای د حکومت د بیا بیا اعلانونو باوجود دوی د خپل حقونو نه به برخې دي. دوی وای په بنو کې دراشن لپاره په ورځ ورځ انتظار کوي بیا هم ورسره پوره مرسته نه کوي. عمر دراز وزیر د کډوالو سره خبرې کړي.
بنو کې د شمالي وزیرستان به کورشوي کډوال چې د خپل راشن یا خوراکي توکو لپاره پنمر کې په اوګده اوګده قطارونو کې ولاړ دي. وایي چې د خوراک نړیوالې ادارې لاړخه ورته راغلي راشن هم ډیر په مشکله ترلاسه کوي او شپې ورځې ورته تیرې کړي خو د راشن سنټر او عملا ور باندې ملنډې وهي.
چې ګاډی نه دی راسي سد یوانی ما بلا بنا کو او چې کیم راشن مشتر شه خوروک نه دا کندی کای دا په میش خوري او میجه قبلوی او په خپل راشن باندې میج وال شي ټکا وال شي سپکا وال شي یار ایو مشتر شي.
زیاتوی چټول اورس پن مارکیټ ته راکړي او کلاچې سنټر ته دنن اولاد شي نو د پلار زوی یا خاندان بلغړی په پرچا ورته راشن نه ورکوي. دوی وای چې دا دوی خلک په پنجاب سیند کراچۍ او یا بهر ملکونو کې مزدوري کړي نو راشن سنټر عملا د خپل خاندان غړیو راشن نه ورکوي او ورته ویلې شي چې په خپل د هر کس راشن ترازی. نو دا دوی په وینا څنګه به د یو موټی راشن لپاره خلک خپل مزدوري پرېږدي.
میزو متذرین خو اول شپه ته راګي د شپې نه بعد بیا میشته وی چې رجنل شنغاتی رجنل پرچا
تقریباً شانداسو خولی چې چارا چې پزیر پزیو په ظلم سره خولی او مشتره به انتهایی یو تای به انتهایی ظلم لاګیا دا.
میرباد خان املو پزانه داخل په دربا جتوکر غلای دا چوک په دربا جیر غلای دا چوک په شپاته را دو مشتره څو قربانی نکو.
په دې اړه مو چې کلا په بنو کې د خوراک نړیواله ادارې ورډ فود پروګرام مشرانو نو پختل نو دوی وویل راشن سنټر او عملاتا یې امر کړي چې څومره هم کېدلی شي کډوالو ته د پراشن ورکولو کې آسانی جوړه کړي. کډوال غوښتنې کړي چې د خوراک نړیوالې ادارې لاړخه دوی ته راغلی په دغه راشن ورکولو کې د ځایي عمله ورته مشکل نه جوړوي او یادې د راشن پیسې د نورو میاشتینې 2000 نقدو مرستو سره یو کړي نو دوی به په دغه نمر کې ورځ نه تیروي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
عمر دراز وزیر د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. ټیک 12:30 بجې دی. شاهین بنیرینا د خبرنو لنډیز اورو.
سره مشه د دی وخت مهم خبرونه کې دي. شي په اسلام آباد کې د نومبر میاشتې لوی سار کانفرنس د ځلونی شي ځکه چې د سیمې ډیرو هیوادونو پکې د ګډون نه کولو خبر ورکړی دی. د هند هندو رسپانه د سار هیوادونو اوسنی مشرتابه نیپال دی او چارواکي د خلی لیکلي دي چې که څلور هیوادونه کانفرنس ته نه ورځي نو کېدی شي سږ کال د سار غونډه ونه شي. نن افغان ولسمشر اشرف غنی د حزب اسلامي سره د سولې سند لاسلیک کړی دی. په دغه اړه په ارګ کې یوه لویه غونډه هم شوې ده. نور معلومات په روانه خبرونه کې اوریدئ شي. بل خو د افغانستان د علماو سراسري شورا د دولت پر ټولو مخالف وسلوالو غږ وکړ چې د حزب اسلامي په سیر د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د متضادو راپورونو پر اساس امکان ښودل کیږي چې په مشرقي افغانستان کې د امریکا د بی پایلټ الوتکې په برید کې عادي وګړي وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د ننګرهار په چین کې د ډرون برید پخلی کړی دی او ویلي دي چې په برید کې د عادي وګړو د وژنې پلټنې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداري ورکړي چې چرته ماسکو د اغم لاټړ هیواد شام پر حلب خر بمباري نه ودري نو له روسیې سره به د شام په برخه کې ټول همکاري وزنډي. کانګرس د امریکا د ولسمشر له پریکړې سره مخالفت کړی دی. د امریکا ولسمشر د کانګرس هغه مجوزه قانون رد کړی و چې پکې ویل شوی و چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې قربانیان دي د سعودي عربستان تاوان وغواړي. او د امریکا د دفاع وزیر اشکارټر ویلي دي چې په سلګونو نور امریکایي فوجان به عراق ته واستوي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي دي چې 615 نور فوجان به عراق ته لاړ شي.
د خبرونو لنډیز مو د شاهین بنیري نوري د اوریدونکو په دینی مای کې هم مهم ریپورتونه را سره دي. تفصیل وایروس ته اوري خو اوس رسنیو ته کتنه کو ورزو. اسلام آباد ته زمونږ د همکار رفت انجم نورو چې نن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعات اداري خبري کړي.
مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان خارجه چارو مشیر سفاج عزیز په یو بیان کې ویلي چې سنتاس معاهده ختمول د نړیوال قانون خلاف ورزي ده او که هند سنتاس لوزلیک مات کړو نو دا به جنگ ګڼل کیږي. هند داسې لارو په پاکستان فشار اچول غواړي خو حقیقت خبره دا ده چې سنتاس معاهده شک 42 ته لاندې هند د پاکستان اوبه کله هم نشي بندولې ځکه چې دا یو جامع لوزلیک دی کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شوی وو او د دې ضمانت نړیوال بینک ورکړی وو. ادارې وایي چې بل خوا نوې دلی نه ترلاسه شوی یو خبر مطابق هند پاکستان ته تللي درې سندونو چناب جہلم او سند باندې هایډرو پاور پلانٹ جوړولو کار تیز کړی خو پاکستان په دې لړ کې نړیوال بینک سره اړیکې نیولې دي. ادارې زیاتوي چې د پاکستان جوړېدو نه پس د هند او پاکستان ترمنځ دا لوز لیک شوی وو چې د ستلج بیاس او راوی سندونو اوبه به هند او د جہلم چناب او سند اوبه به پاکستان استعمالوي خو هند د دې معاهدې خلاف ورزي وکړه او نه یوازې په مختلفو ځایونو کې د دې اوبو لاره واړوله بلکې اوس پرې پاور پلانٹ هم جوړوي. ادارې وایي چې نړیوال بینک دا صورتحال تر ځای کولو لپاره د لوز لیک تر لاندې په دې عمل درآمد یقیني کولو باور ورکړی دی خو بیا هم هند په خاموشه سره په دې دریابونو د هایډرو پروجیکټس کار روان کړی دی. د سنه چې نه یوازې په پاکستان کې د اوبو کمی راتلی شي بلکې انساني ژوند لپاره استعمالوونکي اوبه به هم ختم شي. اداري اخر کې وایي چې دا به یو خطرناک صورتحال شي او داسې به په راتلونکي وخت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنګ خطر جوړ شي. نو په داسې کې د هند حکمرانانو ته په دې حالات پوهېدل پکار دي او د دواړو هیوادونو اولس سره پیښو ستونزو او خطرو ته پام کول پکار دي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د سعودي عرب بادشاه شاه سلمان د یو حکمنامې تر لاندې په غیر ضروري شبو کې غیر ملکي کسانو ته په نوکرو ورکولو پابندي لګولې ده. اداریه وایي چې د سعودي عرب اخبار مطابق دا فیصله په ریاض کې د کابینې په غونډه کې شوې چې د ملک د وزیرانو په تنخواګانو کې به شل او د شورا کونسل غړو په تنخواګانو کې به 15% کمی کولی شي. د شاهي حکمنامې تر مخه سرکاري ملازمین نه اضافي مالیاتي فائدې هم واپس اخیستلې شوې دي. اداریه لیکي چې دا فیصله په نړیوال مارکیټ کې د تیلو قیمتونو د کمیدو له وجې وکړل شوه ځکه چې د تیلو برآمداد نه ترلاسه شوې آمدن کې کمی راغلی.
او د نړۍ مطبوعات
د رویټرز خبری آژانس په یوه لیکنه کې راغلی چې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف د کار موده په راتلونکي نومبر میاشت کې سر ته رسیږي. وزیر اعظم نواز شریف به د پوځ د نوي مشر په ټاکلو په سیاسي توګه ډیر قوي شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې که څه هم د اداري فساد په مخنیوي په میلیونونو ډالره لګښت کېږي، خو دغه عمل په ښکاره توګه د ناکامۍ ښکار دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته زما همکار منور شاه وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې رپورټ کې راغلی چې په راتلونکي نومبر میاشت کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف د کار موده ختمیږي، او د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په دې ورستیو کې ویلي چې نوموړی د خپل کار موده غځول نه غواړي. په پاکستان کې څو واره پوځي مشرانو ولسی یا سیول حکومت نسکور کړي او واک یې ترلاسه کړی، نو ځکه په دې هیواد کې د پوځ د مشر انتخابول تل د بحثونو موضوع وي. رویټرز لیکي د نواز شریف نږدې مرستیالانو ورته ویلي د پوځ د نوي مشر لپاره وزیر اعظم ته د پوځ لخوا څلور نمونه استول شوي دي چې پکې د لیفټننټ جنرال جاوید اقبال رامده نوم په سر کې راغلی دی. نوموړي په 2009 کال کې په سوات کې د وسلوالو طالبانو خلاف عملیات ترسره کړي وو. د دفاعي چارو پوه ریټایرډ جنرال طلعت مسعود وای د جنرال راحیل شریف په موده کې نواز شریف د وزیر اعظم په حیث خپل زیاتره اثر رسوخ له لاسه ورکړی وو، چې د پوځ د نوي مشر په ټاکلو به یې بیا د ترلاسه کولو هڅه کوي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د نړیوالو هڅې د ناکامۍ سره مخ دي. ورځپاڼه په دغه هیواد کې د بیا رغونې د څارونکو ادارې د مشر د دفتر په حواله د خپور شوي یو رپورټ ذکر کړي چې لیکي د حامد کرزي په واکمنۍ کې د ګڼ شمېر لوړپوړو چارواکو شتمنۍ نه دي په ډاګه کړې شوې، او دا راز هیڅ معلومه نه ده چې هغوی له حکومتي دندې وړاندې څومره شتمنۍ لرلې او وروسته یې څه حساب و. د رپورټ وایي چې په دغو کې یوازې د موجوده ولسمشر اشرف غنی حساب کتاب واضحه او صفا دی. دا راز د پخوانی مرستیال ولسمشر مارشل قاسم فهیم ځنې شتمنۍ په ډاګه شوې، خو بیا دا وضاحت نه دی شوی چې دا هر څه یې څنګه ترلاسه کړي دي. په دې امریکایي رپورټ کې راغلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي د اداري فساد د مخنیوي د ادارې لپاره د خپل خوښې کس ټاکلی وو، او دغه وجه ده چې پخپله د حامد کرزي شتمنۍ هم معلومې نه دي. دا راز په موجوده افغان حکومت کې د ولسمشر اشرف غنی نه علاوه ډیرو کمو چارواکو خپل شتمنۍ د قانون سره سمې په ډاګه کړې دي. بلخوا مرستیال ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم او د دفاع وزیر معصوم ستانکزی هم په هغو چارواکو کې شامل دی چې د شتمنیو حساب کتاب یې معلوم نه دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ نه
دی. را سخت را باندې تیر یا هر څه ته یې
څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اروپایي ټولنه وایي پلان لري چې د راتلونکي میلادي کال تر پایه په یونان کې پراته 10,000 کډوال د دې ټولنې په نورو هیوادونو کې ځای پر ځای کړي. د 2015 کال له پیل راهیسې شاوخوا 1.5 میلیون کډوال او پناه غوښتونکي اروپایي هیوادونو ته رسېدلي دي. د دې کډوالو زیاتره یې د سوریې، عراق او افغانستان اتباع دي. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پرس اژانس راپور وړاندې کوي.
د اروپا د کمیسون د کډوالو د چارو مسؤل دیمیتریس اورامپولس وایي له یونان څخه نورو اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د لیږدولو او ځای پر ځای کولو پروسه ښه پر مخ ځي. اورامپولس د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د دوی د پلان له مخې د 2018 کال تر پایه باید له یونان څخه 10,000 کډوال د اروپایي ټولنې په نورو غړو هیوادونو کې میشت شي. اروپایي ټولنې د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې یو پلان تصویب کړ چې له مخې به په راتلونکو دوو کلونو کې په مختلفو اروپایي هیوادونو کې 1,60,000 کډوال ځای پر ځای کیږي، خو د فرانس پریس اژانس په وینا تر اوسه دا پروسه د توقع خلاف سسته پر مخ ځي او یوازې 15,500 کډوال له یونان څخه نورو هیوادونو ته استول شوي دي. اروپا ته د کډوالو د پراخې لړۍ له پیلېدو وروسته د دې ټولنې 5 هیوادونو د خپلو پولو څارل او د پاسپورت د چک پروسه پیل کړه. خو اروپای کمیسون وایي چې د نوي میلادي کال په پیلېدو سره به د شنګن زون ټولو هیوادونو پولې له یو بل سره پرانیستې وي او د پاسپورت ښودلو موقتی پروسه به پای ته ورسیږي. اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د بې سارې څپې په ترڅ کې زیاتره کډوال د مدیترانې سمندرګي له لارې یونان او ایټالیا ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي اکثره کډوال د سوریې، عراق او افغانستان اتبادي چې غواړي په لویدیځه اروپا په ځانګړې توګه په جرمني او سکندناوي هیوادونو کې میشت شي.
دا مشال ریډیو ده.
په 2014 کال کې په یوکران کې د ماليزیا هوایي شرکت لویدلې الوتکې په اړه د پلټنو نتایج نن د پلټونکو ټیم لخوا د قربانیانو له کورنۍ سره شریک شول. د قربانیانو د خپلوانو په وینا دغه نتایج څرګندوي چې MH-19 د روسي جوړ الوتکې ضد توغندي په وسیله په اوکراین کې د روسي پلوه جلا غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمه کې وشتل شوې وه. په دې اړه نور جزئیات له ملالې بشیر نه.
په 2014 کال کې په اوکراین کې د ماليزیا د هوایي شرکت په لویدلې الوتکه کې د وجل سوي خپلوان وایي د نړیوالو جنایي تحقیقاتو نتایج ښیي چې دغه الوتکه د جلا غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمه کې په توغندي وشتل شوې وه. د ازادي راډیو له مرکزي څانګې سره د خبرو پر مهال د ګډو پلټنو له ټیم سره تر لیدو وروسته د قربانیانو خپلوان ویلي چې دا حمله د بک توغندي د سیستم په وسیله سوي چې اوکراین ته له روسیې په قاچاقي توګه وړل سوي وو. MH-19 د 2014 کال د جولای په 18 نیټه هغه مهال وشتل سو چې له امستردام څخه کوالالمپور ته روانه وه. په الوتکه کې سپاره ټول 298 مسافر او عمله ووژل سول. د هالند خوندیتوب بورډ یو مخکینی راپور ویلی و چې MH-19 الوتکه په اوکراین کې د جلا غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمه کې په بک توغندي وشتل سوې وه. مسکو جلا غوښتونکو ته د داسې وسلو ورکولو خبرې او د MH-19 په وشتل کېدو کې د لاس درلودو تورونه ردوي. د روسیې دفاع وزارت په مسکو کې د سپتمبر په 28 په یو خبري غونډه کې وویل چې د پلټونکو ګډ ټیم سمي خواته نه دی روان. مسکو ادعا کوي چې له رادار اخیستل شوی شواهدو لمخې MH-19 د اوکراینی ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمې څخه وشتل شوی و. دا ادعا د مسکو لمخکنی ادعا سره په ټکر کې ده چې ویل یې د رادار شواهد لري چې MH-19 د اوکراین د هوایي ځواک د یوې جنگي الوتکې لخوا وشتل شوی و. د 2015 کال په جولای میاشت کې روسیې په ملګرو ملتونو کې د ویټو حق وکاروه چې د حق قانون مخه ونیسي چې د MH-19 د وشتل کېدو لپاره د نړیواله محکمه جوړه سي. روسیه وویل چې دا اقدام به کوم اغیز ونه لري. د پلټونکو ګډ ټیم له برتانیې مشتي غیر دولتي ادارې بلین کټ سره یو ځای په دې اړه کار کوي. بلین کټ د پلټونکو ګډ ټیم ته داسې اسناد ورکړي او پکې 100 روسي پوځي پرسونل پیژندل شوی دي چې شایي په دې پیښه کې لاس ولري. په هالند کې څېړونکو وایي چې د پلټونکو ګډ ټیم شایي د ځانګړو مشکوکو کسانو نومونه یاد نه کړي. د پلټونکو په ګډ ټیم کې له دې غمیزې د اغیز منسیو هیوادونو استازي شامل دي. دغه هیوادونه هالند، استرالیا، ماليزیا او بلجیم د چې له اوکراین سره یو ځای په دې اړه کار کوي. د دې ټیم مقصد دا دی چې داسې شواهد ترلاسه کړي چې په دغو هیوادونو کې په جنایي قضیو کې وکارول سي.
د مشال ریډیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پونم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
ډان وسپانې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ټي بي یا نری رنس ناروغي د مخنیوي په مقصد د منظور شوي بل په اړه یوه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانه د دغه بل منظورېدل یو ښه ګام بولي، خو وایي چې په کار ده په مرض اخته ناروغان په باقاعدګۍ سره خپله دوایانې وخوري. دا چې دغه بل کې څه دي او د مرض په مخنیوي کې به څه رول ولوبوي، تفصیل یې د ملیحا میرزاده ناورو.
ډان رسپانه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ټي بي یا د نری رنس نوټیفیکیشن بل په نوم منظور شوی قانون یو ښه ګام بولي. رسپانه لیکي چې د قانون له مخې حکومت نری رنس اوس هغه ناروغي ګرځولې چې په اړه باید حکومت خامخا خبر کړل شي، سارنه وشي او د خورېدو په حق لې وار له مخه خبرداري ورکړل شي. د قانون له مخې حکومت باید دا یقیني کړي چې د نری رنس ناروغانو معاینه او علاج مفت شي. پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې پکې د ټي بي ناروغي زیاته ده. له دې پلوه دغه هیواد په نړۍ کې په 5 نمبر دی. د صحت نړیوالې ادارې شمیر ښایي چې په پاکستان کې هر کال 400,000 کسان د نری رنس جنس په ناروغي اخته کیږي. رسپانه لیکي په دې کې ټټولو زیات غریبانان وي، هغه ځکه چې دوی د ژوند تیرولو ښه معیار نه لري. رسپانه لیکي نری رنس بل چاته لګیدونکې یوه ناروغي ده، خو علاج ممکن دی، خو پکار ده چې مریضان یې په باقاعدګۍ سره دوایي وخوري، ځکه چې که ناروغان خپل دارو په منځ کې پرېږدي نو بیا د مرض وروسته علاج ګران شي. رسپانه لیکي د نوي قانون تر مخه د بیماری درد شوي ناروغان به په سرکاري مرکزونو کې مفت علاج ترلاسه کولی شي. ډان رسپانه لیکي هیله ده چې د نوي بل په منظورېدو سره به د ټی بي خلاف ګامونه مؤثره ثابت شي. رسپانه لیکي په پاکستان کې د نری رنس د کنټرول یو فعاله قومي پروګرام موجود دی، او امید دی چې مرکزي او صوبایي پروګرامونه به په ګډه د ناروغي د مخنیوي په لړ کې کار وکړي. رسپانه لیکي پکار ده چې د ټی بي د علاج دوایی دی په زیات مقدار کې موجوده وي، ځکه چې په دارو کې بېقاعدګي وروسته مشکلات پیدا کوي. رسپانه لیکي په تیرو کلونو کې په ناروغي د کابو موندلو هڅې کامیابې ګرځېدلې دي، خو پکار ده چې دغه کوششونه په مستقل بنیادونو جاری وساتل شي، سو دغه ناروغي له پاکستانه ختمه شي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د مجاهدینو شوراګانو او یو شمېر ټولنیزو سازمانونو د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د وروستۍ موافقې ملاتړ وکړ. دوی له وسلوالو طالبانو هم غوښتنه وکړه چې د سولې په باره کې د افغان هیلو ته پام وکړي او د بهرنیو هیوادونو له مداخلو پرته دې د افغان حکومت سره د سولې په باره کې مخامخ خبرې اترې وکړي. نجیب الله لوخیل په دې اړه له خوست رپورټ راستول.
په خوست کې د مجاهدینو د سرتاسري شورا رئیس مولوي سردار زدران د افغان حکومت پر نور وسلوالو مخالفینو همغږ وکړ چې ولسونه او قومونه سوله غواړي او دوی د هم د سولې په باره کې د حزب اسلامي لاره خپله کړي.
د دولت پر نور مخالفینو باندې همغږ کوو چې د حزب اسلامي لاره خپله کړي او د افغانستان د حکومت سره د بین الافغاني سولې مذاکراتو لار پرانیزي او د جنگونو او د ورانیو د بدبختیو په خپله باندې دوی مخه ونیسي.
د اسماعیل خیل او مندوزه یو رسواله یو تن قوبی مشر حاجی میرباز خان وای چې
وسه موږ خو نه غوړو نه را قانون چې د افغانستان امر ور شوی دی یغه تا موږ د اصول کو ضرورت کو چې روشه تو سه قانون یی په افغانستان کې به چې امر روشي نه دا غه تو نه موږ ارتو دو داس نه موږ خوښته.
د مجاهدینو د ملي اسلامي شورا رئیس قاری عبدالولی عادل له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د حزب اسلامي پښاندې وسلوالو طالبانو ته هم د سولې لپاره مناسب شرایط برابر کړي.
لکه څنګه چې دولت مقام سید کړه او د حزب اسلامي چې ډیر وخت د افغانستان ته راتګ نه کړو داسې مقام باید طالبانو ته هم مساعد کړي.
د خبری ناست په پای کې ورستای پریکړه لیک د حزب اسلامي د ځای دفتر مسؤل موسا خورین لخوا ولوستل شو.
دا چې په دې ورستایو کې د حزب اسلامي او دولت ترمنځ د صلح پروګرام د سیمې او نړۍ د استخباراتو د وسایط او وساتت پرته د موافقې اخیری پړاوونه طی کوي کلک ملاتړ یې کوو. له همدې موقع څخه په پرسد د طالبانو په مشرتابه او رهبری غږ کوو چې د افغان دولت سره د بین الافغانی مذاکراتو للارې د صلح لاره تعقیب کړي.
یاد دیوی د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د صلح موافقه د تیرې پنجشنبه په ورځ لاسلیک شوه او تمه کیږي چې ډېر ژر به د ولسمشر غني او ګلبدین حکمتیار لخوا هم لاسلیک شي. د دې موافقې پر اساس د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار شي د واشنگتن لخوا په 2003 کال کې د نړیوالو ترورستانو لیست کې شامل شوی وو. له دې لیست ایستل کیږي، قضایي خوندیتوب پیدا کوي، د یاد حزب بندیان بنده خوشی کیږي او پر حکمتیار د نړیوالو بندیزونو په لری کولو هم کار کیږي.
تاسو د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې واوریدل چې د خوست خلک د حزب اسلامي او د افغان حکومت ترمنځ د سولې د تړون هرکلی کوي او د ویلو چې ډیر زر به د سولې سند د افغان ولسمشر او د حزب اسلامي د مشر لخوا لاسلیک شي. دغه سند نن لاسلیک شو. د راتلونکو خبرونې په سر کې په ډیر نور تازه معلومات هم درته درکو.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
دا موسیقی استادان پا چہال دا
ایوارڈو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتا نو بز لگی کنا
نو پدا سکے واگداران چکوی
30,000 روپے پر منت باغو ترکو
پر ہر چا سربیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پائے کم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارا دا تشدد نلے لارا
دا پر دغو او ورطا موضوعاتو انیز اخبارونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
په بلوچستان کې د شخصي سکولونو استادان وایي چې د دوی زده کوونکي د حکومت د لارې د 15 او 8 ټولګي امتحانونه ورکولو ته تیار نه دي. د بلوچستان حکومت په دې وروستیو کې ویلي چې د 9 او 10 جماعت امتحانونو په سیر به اوس د 15 او 8 جماعت امتحانونه هم د بورډ یا کانکور د لارې اخیستل کېږي. خو د حکومتونو د حکومت دغه وړاندیز د شخصي سکولونو استادانو بایکاټ کړی دی. دوی وایي چې په دې اړه به مظاهره هم کوي. رپورت یې ایوب ترن را کوي.
پرایویټ یا په شخصي څنګه کې کارکونکي د شونځي استادانو او زده کوونکو په ګڼ شمیر کې د کوټ پرس کلب او مختیوي احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی د بورډ د لارې د 15 او 8 کلاس د امتحان د اخیستلو د پریکړې سخت مخالفت کړی دی. په دې اړه په کوچلاق کې د شخصي سکول خاوند ملک رشید کاکړ راته وویل
چې ګورمنټ آف بلوچستان ایجوکیشن ډپارټمنټ راول شوی دی چې د 15 او 18 امتحان دی د بورډ دی. موږ د دې خلاف احتجاج دغه کومه مسلې ډېرې دي. موږ 15 او 18 مکمل بایکاټ موږ دغه اگزام موږ وای دا به په سکول کې وسی دا زموږ ارقام په نکلو په دغه وخت کېږي په کار د اړتیا د خطب د لسمو د نمغه د کډری کوچ دوه شتوبې بچاخو ا تاسو دا ټیم دای لاکه سټوډنټ سيږي هغه د 15 او 18 ارقام د کم چې موږ سره پر اورس کلو کې تقریبا 2.5 لک نه موجه پدې مخالفت کو ګورنمنت په خپل وای چې 12 لک شنان د سکول څخه باندې دي. دا نقل د لسم چې موږ د بورډینګ ټیم کوم په نقلو مخته کېدلو او په داس کلو کې د نقل سیستم نو وسم نسته ځکه په خوا چې د وظیفې ایگزام کې دی لایک الک موږ تاسو موږ دا اپشنل کې دا لازم کوم په دغه سبو کې نسته چې په بلوچستان کې دا تر کې شو کړی.
بلې خوا ته د شخصي سکولونو د اتحادیې مرستیال مشر تیار اڅکزي زیاتوي چې و میاشت تیرې سوي دي. خود د تعلیمي ادارې له لوري تر اوسه د روان کال ځینې کتابونه وزده کوونکو ته نه دي رسېدلي.
پرایویټ سکولو والا چې کوم ترتیب سلیبس تیاروي لیکن ګورنمنټ او بلوچستان د خپلې مرضۍ سلیبس تیاروان د خپلې مرضۍ پیپر تیاروان د خپلې مرضۍ ازازه پر لګاون د خپلې مرضۍ سنټرال کونټ چې هغه زموږ د پرایویټ سکولو سوشن سټوډنټ لپاره ډېر مشکلات دي. او بل خبره دا ده چې دا ټیم د نن تاریخ په اړه کې چې د 15 د بلوچستان بورډ درې کتابونه دا ټیم مس دي چې تر اوسه پورې کښان ته نه دي ملاوسي. دا رنګ د اتم دوه کتابونه مس دي چې هغه یو اخلاقیات یو کمپیوټر. نو دا کتابونه نه ونې کې وجه سره نو کښان به امتحان څنګه ورکوي او په دې وجه موږ د مخالفت کوو.
د دې ونې ورته چې د بلوچستان حکومت اعلان کړی چې د لسم ټولګي په ډول به د روان کال په وروستیو کې د 15 او 8 کلاس یا ټولګي امتحانونه هم د بورډ د لارې اخیستل کیږي. خو د شخصي څانګې د ښوونځي او خاوندان نو خبرداري ورکړې دي که حکومت سم د لاسه دغه پریکړه بیرته وانخسته نو دوی په راتلونکي نه یوازې د خپل احتجاج لاړی پراخه کړي بلکې د زده کوونکو پلرونه او خپلوان به هم د حکومت په ضد پر سړکانو باندې راوباسي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
البته بادشاہ خانمال یو کافی را په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلي په پښتو مړه ته بابا یان څه په خواره ځای خوړو.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
www.mashalradio.com اوریدونکو دا زمونږ ویب سټ دی. په دې ویب سټ کې تازه خبرونه دي. همدا شیبه چې زه لګیا یم دغه خبرونه تاسو په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ او ښکلي ویډیوي رپورټونه دي. کمپیوټر په مخ ماته ښکاري چې ویډیوي رپورټونو کې دغه رپورټ هم کتای شئ چې د ژوند رنګونه پر ټرکونو د پیښور په رنګ روډ کې پر ټرکونو رنگا رنگ انځور کېږي. په پښتونخوا کې ټرک چلوونکي که هر څومره سخت ژوند ولري خو د ژوند رنګونه او ښکلا یې هیره نه ده. د دوی په لاریو د وطن خیستونه نقش وي. که دا رپورټ لیدل غواړئ نو www.mashalradio ته سر ورخکاره کړئ. همدارنګه بل رپورټ د کراچۍ نه لرو. ویډیوي رپورټ ته چې محمد عمران زموږ همکار جوړ کړی او په دې موضوع ده چې بې کمربند یا بیلټ نه بغیر ګاډی مه چلوئ. په دې کې ډېرې ستونزې مخې ته راتلی شي او که حادثه رامنځته شوه نو ستاسو د ژوند د بایللو چانس ډېر زیات موجود وي. د دې تر څنګ د شمالي وزیرستان د کډوالو په اړه یو ویډیوي رپورټ پروت دی چې دوی وایي راشن راکوي خو په ملنډو یې راکوي په مشکل را کوي. دوی د حکومت د غوښتنه کوي چې د راشن ورکولو پر مهال د دوی د عزت نفس خیال وساتل شي. همدارنګه یو بل جالب رپورټ د ویډیو دا ده چې په اسلام آباد کې د خواریکښو لپاره جونګړه په نوم یو رستورانت دی په سیدپور کلي کې. وایي شاوخوا ډېر ښه رستورانتونه نور هم شته خو هغه کسان چې کاریګر دي او زیاتره پښتانه دي او پیسې ورسره ډېرې نشته نو دوی دغه رستورانت ته سر ورښکاره کوي. همدارنګه په پېښور کې یو رپورټ لرو چې د قیمتي کانو بازار وسوړ شوی ځکه چې د افغانستان نه سوداګر نه راځي او د افغانستان نه قیمتي کاڼي او جواهرات هم اوس نه راځي. نو دغه ویډیوي رپورټونه وګورئ په www.mashalradio.com کې. اوس دا خورما شیرین په آواز دغه سندره.
چاوی چی مست کرد او یارا پیزوان دا پخانو خطلای مرد چاوی چی مست کرد چاوی چی مست کرد
Thank you.
گرده چاوی چه مست گرده ماده دش گلاب بستان منی بویوینه چاوی